السلام علیکم د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم د دې خبرونې مهم موضوعات امریکایي چارواکي وایي له افغانستان د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې ژوند په خطر کې دی د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات لپاره بازار ته ډالر عرضه کوي په دې اړه له یو کارپو سره خبرې کوو د کونړ او نورستان زده کوونکي نجونې او د تعلیم د دوام اندېښنې
مونږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او مونږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شي
په نړیوالو مسایلو کې
وابهوري چې جرمني او نور اروپایي هیوادونه د کورونا وبا له نوې څپې سره لاس ګریوان دي
او په کورنۍ تاوتریخوالي کې د بېوزلۍ اغېز
وسیلی هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان مې خزم مې ډېره بده خبره ده لګم نه ده خو زیاته بده خبره ده
دا بحث به په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې واورئ چې د اساسي او بشري حقونو له پروګرام سره د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وایي له روسي چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان په اړه خبري وکړي ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي جرمني په بي ساري توګه د کورونا وایروس له نوې پیښو سره مخامخ ده بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وایي له روسي چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان په اړه خبري وکړي ویست پرون دوشنبه نه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف او د روسي د ملي امنیت شورا لمرستيال الکساندر وینډیټیکټوف سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبري کړي او هم پر دې غږیدل چې طالبان دې ته اړتیا لري چې لنډیوالې ټولنې سره کړي ژمنې پوره کړي قبل پل وسره لکته نه روسه د روسي ریا نوستي خبري اژانس ته ویل کته هم طالبان هڅه کوي چې پر خپل ژمنو عمل وکړي خو د هغوی هڅه ډیره پڅدي د اګوست د میاشتې لرنی مې رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې تر اوسه حکومت نه لري هیڅ وه هیواد په رسمیت نه پیژندلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټولو هغو امریکایي اتباعو ته چې غواړي له افغانستان ووځي او وتلو ته چمتو دي د ایستلو د امکاناتو وړاندیز کړی د خبرې د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه او زیاته کړه
Well, as of today, the United States government has directly assisted in the
department. ترنن پوری د متحده ایالاتونو حکومت د امریکا 415 اتباو او په دې وخت کې 315 قانوني اوسیدونکو ته په وتلو کې مستقیم مرسته کړې ده. تاسو ته رونی دا ووري د بهرنیو چارو وزیر چې خپل قطري سیال سره دلته د جمعې په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې کتلی وو ویلو چې 13 چهارشنبه ټول امریکایي اتباو ته چې د متحده ایالاتونو له حکومت څخه له افغانستان د وتلو لپاره د مرستې غوښتنه کړې او دې کارت آماده دي د وټلو امکانات برابر کړی دي د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس د غراز ویل چې د افغانانو د استلو پروسې ته دوام ورکوي او ځینې کیسونه چې زیات څېړنې ته اړتیا لري د کاسووته یو کمته لیکدول شوی دی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 بجو جوړیږي د دې هواد روان وضعیت وڅېړل شي د امنیت شورا دې غونډه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ یو د یو نامه مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د ورستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رسیدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخت اړتیا لري مرستې ورسوي د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویل شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او لدې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي د ایران د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جنبش د یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری د نیول کېدو خبر ورکوي د ایران د نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم د راپور لمخې د وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو مدیر مهدی محمودی د آژانس ته ویلي چې قیصری له غیر قانوني لارې ایران ته ننوتی او په دې هیواد کې د افغانستان د کډوالو د هویت د اسنادو په اړه چې هغه جعلي بلل شوي غیر قانوني اقدامات کړي دي د محمودی لقوله ویل شوی چې خیساری په تهران، کرج او د پلازمن په چنډو کې په غیر قانوني توګه د درې دفترونو په پرانستلو سره د افغان کډوالو په تیر د هغو لپاره چې د استوګنې هیڅ قانوني اسناد نه درلودل د هویت جعلي سندونه جوړول او پیسې ترې اخیستي. په دې اړه د تبصرې اخیستو لپاره قیصاري ته نږدې کسان د لاسرسي ول تر اوسه نه وو. قیصاري د پخواني حکومت په دوره کې ولانجمنه څېره ګڼل کېده چې د قانون خلاف کړنو په تور نیول شوی، له توقیفه بیرته خوشې شوی او د بیا نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې یو شمېر کسان هم وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د انډونیزیا له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي ټیم غړی نور الله امیری وایي د لوبې لپاره ښه تیاری نیولی دی.
نو څنګه چې مال میږي الکان هم د فزیکی رانه آماده دي، نو ان شاء الله امید لرو چې د انډونیزیا لوبه ته آماده راشو.
د اګوست د میاشتې له نیمایي وروسته چې طالبانو کابل نیولی دا د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لومړنۍ لوبه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي آزمیښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوله کاره لویدلې سپوږمکۍ وچوله او فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي د روسیې دې کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پیښ کړی دی. او جرمنی په بیساری توګه د کورونا وایروس له نوې پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله اروپا کې هیوادونه دغه وایروس د نوې څپې په وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له 23000 شپږ سوه زیاتې پیښې ثبت شوي او لامل یې 43 تنه مړه شوي دي. په اوتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوي او د هیواد ته د هغو هیوادونو پر ادباو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي دي ننوتو سخت شرایط وضع شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وب پانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وب پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمړی راپور. امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د استلو ماموریت له هم دوام لري چې د امریکا له پاوت سره همکاري کړي ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اګوست له 1 وروسته 415 امریکایان او همداراز له 310 نور هغه افغانان چې د امریکا اسناد یې درلودل په مستقیم ډول افغانستان ایستلی دي. د اګوست له 1 وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل، له دې هېواده د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د ایستلو پروسه روانه ده چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. له هم زرګونه بهرنیان او د هغو افغان همکاران لا افغانستان د وټلو پته مدي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ادباو او د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو د وستلو لړۍ روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ په سیمه کې د افغانستان د مسلې په اړه د اجماع د راوستلو لپاره په لیدنو کتنو بوخت دي. تازه د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استاذو توماس ویست او زمیر کابلوف په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگټن او مسکو پر دریزونو خبرې کړي. خغلی ویست پر خپل ټویټر لیکلی، نن می په مسکو کې د ولسمشر پوتین له ځانګړي استاذي کابلوف او د امنیت شورا لمرستيال ویندیکټوف سره وکتل او افغانستان کې مو د ګډو ګټو پاړه خبرې وکړې. ارته ده چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استاذي زمیر کابلوف له دې کتنې وروسته رسنۍ ته ویلي په مسکو کې یې له توماس ویست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل باره خبرې کړې. کابلوف په همدې حل کې ویلي چې څوم طالبان هڅه کوي چې پر خپل ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې لا هم له افغانستان د بهرنیو ادباو او د دوی د افغان همکارانو د وستلو لړۍ روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل
Now, of course, this is not the end.
اوس البته د زموږ د هغه دوامدار ماموریت پای نه دی چې د امریکایي اتباعو قانوني دایمي اوسیدونکو او هغو افغانانو سره چې موږ ژمنې کړي د ماموریت دوام درلود او دوام لري، مګر دا یو مهم ګام دی. موږ د اګست له 1 راهیسې وویل چې دا به زموږ هدف وي چې د دې اشخاصو لپاره هر ډول مرستې چمتو کړو چې موږ یې کولی شو، او موږ په دې توانېدلی یو چې په دې برخه کې ښه کار وکړو، او موږ به په راتلونکي کې هم ورته دوام ورکړو.
خاغلی پرایس دا هم ویل چې د اګست له 1 نیټې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي، 1,000 نور بهرنیان او هغه افغانان چې د امریکا قانوني اسناد درلودل په مستقیم ډول له هیواد وستل شوي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د رئیس جمهور بایدن مخالف لوري جمهوری پال استازو په لیک کې غوښتنه کړې چې د بایدن ادارې 4 هغه چارواکي دي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او د افغان همکارانو د وتلو د عملیاتو په اړه د دوی پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې له اګست میاشتې راهیسې د قطر له لارې 1,40,000 کسان له افغانستانه ویستل شوي، خو لا هم زرګونه نور هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایانو او هغو افغانانو د ایستلو ماموریت لا هم دوام لري چې د امریکا له پاوت سره په افغانستان کې همکاري کړي او اوس د هغو ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان بانک د افغانۍ د ثبات د ساتلو په مقصد نن $10,000,000 بازار ته وړاندې کوي. افغانستان بانک ویلي چې دا اقدام د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره کوي. د راپورونو له مخې د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټېدو سره بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مشرتابه له یو غړي ازرخش حافظي سره چې همدا شېبه په مستقیمه اړیکه راسره دی خبرې کوم. حافظي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د $10,000,000 ارزه کول فکر کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتنه یقیني کولای شي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. دا یو عاجل او بیلنیز کار دی چې مصنوعي بنه لري. مخکې هم د افغاني حکومتونو هم دا کار کاوه، خو هلته پیسې ډېرې وي. دا هارد کرنسي یا دا سختې پیسې لکه ډالر او لکه یورو زیات په افغانستان کې هغوی په مصنوعي توګه دا د قیمت د ثابت ساتلو لپاره دا کار کاوه. اما د یو مطمئن واقعي ارزښت لپاره د تولید ضرورت لرو، صادرات رقابتي.
همدا پوښتنه زه کوم حافظي صاحب، چې د ثبات لپاره دایمي حل لاره څه ده؟
دایمي حل لاره په اول سر کې تولید دی. بیا تولید کول د معدنو ایستل دي، بیا ټکنالوژي راوړل دي، پنګونه دي، او دا پرته له یو سیاسي مناسب بستر څخه ممکن نه دی او شونی نه دی. په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې ضرورت لرو چې یو منل شوی باثباته او قانوني او مشروع سیاسي بستر ورته جوړ کړو. او دا بستر پرته له یو دولت چې د دنیا او د منطقې لخوا په رسمي پیژندل شوی وي ناممکنه ده، ځکه چې تاسو پوهیږئ ډېر اقتصادي مسائل د دنیا اوس نړیوال شوي. د مثال په توګه پیسې د ایران دی زی چین ته ولې د سویفت د مرکز څخه د نیویارک څخه باید شي، او هغوی پر هغه باندې نظارت لري. او که چیرې غیر قانوني کار وي بیا دوی اجازه نه ورکوي. یا ټکنالوژي های ټیک په یو ځای کې تولیدیږي کارخانې، او تاسو لکه دوکان نشي اخیستی، هغه تاسو باید د کلرنس څخه تیر شي
بیا همدغه ډالر چې اوس بازار ته عرضه کیږي، یا مخکینی حکومت چې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویل بازار ته عرضه کول او د موقتی حل لارې په توګه، د څوک اخلي؟ د څه لپاره یې اخلي؟ ولې باید په لوړه بیه واخلي؟ د دې خریداران څوک دي؟ د دغو $1,000,000
مخکې خو داسې و چې یعنی په افغانستان کې تقریبا 30 میلیارد ډالر یوازې د امریکایانو په متوسطه توګه په کال کې مصرف و دی آرمی، شل درش میلیارد نور د انګلیسانو او جرمنانو او د نور متحدین د امریکې مصرف ولته، او یو لس پنځلس میلیارد هم داسې مستقیم افغانستان سره مرسته کېدلې. دا معنی وي تقریبا 100 بلیون ډالر یا میلیارد ډالر په افغانستان کې د هارد کرنسی راته، او په هغه کې افغانستان بانک د هغوی د محلي لګښتونو لپاره د هغوی ډالر رانیوه او د هغه په مقابل کې افغانۍ ورته ورکوه، او بیا اضافي پیسې کم چې وو بازار ته تزریقول، 30 میلیون په میاشت په هفته کې، 50 میلیون تر 50 میلیون پورې هم په هفته کې دی هغه کول. ولې دا پیسې ماته تر کاغه بریده پورې چې معلوم دي، دا د پاکستان د کرنسی د ثبات لپاره او د ایران لپاره دا اکثرا د زموږ مرکز څخه ټولېدل. اول ته د افغانستان لپاره زما ارزه دي چې اوس مهال د بیرنۍ کار په هنج صحیح دي چې دا کار شوی دی، اما دا اساسي چاره نه دي. خلص میلیون نن راغی، سبا بیا څنګه کیږي، بل هفته څنګه کیږي، دا خبر لپسی او خبره ده چې ارزه د افغانۍ زیات دي، تقاضا د ډالر ورته کم دي، د اسعارو لپاره تقاضا زیات دي او ارزه کم دي. نو په دې خاطر باندې باید اساسي فکر ور باندې وشي.
ستاسو آواز قطع کیږي حافظ صاحب، که زه سم پوه شوم جان، که زای ته تغیر ورکي او ډیر لاند لطفا درته وای چې دا اوس چې نن ډالر په 29 افغانۍ او 80 پلورل کېدل په د کابل په بازارونو کې، د افغانۍ دغه ارزښت د دې اصلي ارزښت دی او که یو تصنوعي؟
دا متاسفانه مصنوعي ارزښت دی، په دې خاطر چې تاسو ته پته شته چې ارزښت د پیسې په سیاله توګه یا د کیش انفلوئنس کې دا د صادرات او واردات په پرتله کې چې په نړیوال سوداګری دی او هیواد پورې تړلې دي، کله چې میزان د صادرات زیات وي او واردات کم وي پیسې ډیر قوي کیږي، او کله چې واردات زیات وي او صادرات کم وي دا په خپله د کسر د بیلانس د تجارت په عین زمان کې کسر د بیلانس اساسي دي. موږ په ډالر شیان د دنیا څخه رانیسو او ډالر خو باید ترلاسه کړو، د کومه کړو؟ نو په دې خاطر باندې کله همدغه اوس مهال چې دا ډالر د نوی دی او دو نوی دی دا هم خده، کچیر دا زموږ اوسنۍ ذخایر ختم شي چې تاجر را وارد کړي او مخ کې او هغه مال چې په لار کې او اوس راځي او خرڅېم شي، د نوی واردات لپاره موږ ډالر ته بیا ضرورت لرو، هغه وخت کې بیا اساسي قیمت د واقعي قیمت د ډالر پته لګیږي چې څونه کیږي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه حافظ صاحب، چې دغه اوس چې افغان سوداګر کوم واردات کوي یا له بهر نه یو څه راوردوي، داس خو نه ده چې واردات به هم په ټاپه ولاړ وي؟ مونږ خبر یو چې ټراکونه روزمره را روان دي افغانستان ته، دا به غالبا په بهرنیو اسارو اخیستل کیږي. افغان سوداګر دغه ډالر د اوس لپاره له کومه کوي؟
ارز وکم چې مونږه دوه ډول واردات لرو، یو هغه واردات لرو چې د مال په مقابل د بارتر دي، مثال په توګه مونږه پاکستان ته تازه میوه او وچه میوه او نور شیان لاسي صنایع درو ولته په کلدارې خرڅوو، او بیا په کلدارې خوراکي مواد نور شیان رانیسو. دا په خپل یعنی اثر ته بل اثر ته ضرورت نشته دی، دا مازګر اثر ته ضرورت نشته دی. هغه پوخانی مال چې مثلا تیل دی او نور شاید دی، هغه چې راځي مخکې خریدار اخیستل شوی دی، که تاسو پته وي تیل چې تاسو رانیسې درې سلور میاشت د مخه رانیسې تر څو چې هغه تولیدي درته بیا تر ته بارګیری کوي، بیا چې راځي سلور میاشت 15 میاشت ورکې نیسي. اوس تر هغه بریده پورې چې زه خبر یم په سود دلایلو کې زمونږ نوی شیان نه دي راخیستل شوي دي، نیول شوي دي. د مثال په توګه یو تاجر چې 15 میلیون ډالر په خپل حساب کې لري د حق نه لري تر 15% زیات د خپل د پیسو څخه د بانک مرکزی دی د ریکیف لمخې وروباسي نو د پیسې به کومه کې چې نوې مال راوړي کی نو په دې خاطر باندې ز دا ارز کوم چې کچيري هغه نورمال تجارت چې موږ ضرورتونه دي اگر اوارید کړو ورته 100 میلیارډ ډالر پکار دی او دا 100 میلیارډ ډالر د کوم بازار څخه موږ ترلاسه کولی شو چې کوم راستې نه وي داخلي اوارید وجود شتون نه لري دا ډیره سخته خبره ده او هغه لپاره باید دوی عملي ونیسي
ډیر زیاته مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي و چې د افغانۍ د ارزښت او د بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو په اړه لازمي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
زموږ غږ له ازادي رادیو ووري د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د روان کال د 12 ټولګي زده کوونکو نجونې به له کلنیو ازموینو پرته له خوندزیو فارغ شي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان او د عامه اړیکو مشر نظر محمد عرفان ازادي رادیو ته ویل چې له 1 تر 12 ټولګي پورې خزینه زده کوونکو ته به ارتقا ورکړل شي او د 12 ټولګي زده کوونکو به فارغانی وګڼل شي خغل عرفان ویل د دې لپاره چې خزینه زده کوونکو د تعلیمي کال د نیمایي ازموینو وروسته په خوندزیو کې زده کړو کې ګډون نه دی کړی نو د کلنیو ازموینو تر سره کول به ورته سخت وي په دې اړه د ازادۍ رادیو دا ځنګړی راپور واوري
پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دوه درې میاستي واوخته او لا هم د انجنونو پر مخ د زده کړو دروازې باندې پاتې دي اوس چې واونه د خوندزیو کلنیو آزموینو ته پاتې ده طالبانو تازه دیونه وی پلان په اعلانولو سره ویلي چې لومړی تر شپږم ټولګیو انجنونو زده کوونکو نه به کلنۍ آزموینه واخیستل سي خو لوم تر 12 ټولګیو زده کوونکو به له آزموینو پرته یو ټولګي مخته ولاړ سي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند او د عامه د کومشر نظر محمد عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د 12 ټولګیو زده کوونکو به هم ل کلنۍ آزموینو پرته فارغ سي هغه د دې پریکړې لامل ل شپږم ټولګیو لوړ په درسونو کې د خزینه زده کوونکو نه ګډون یاد کړ او ویل په زده کړو کې تر درې میاشتنی ځنډ وروسته به د زده کوونکو ته د آزموینې تر سره کول ستونزمن وي
کلنی امتحانات او وخت راورسېدی کلنی امتحانات به د اول څخه تر شپږم پورې د انجنلو اول پانو دواړو څخه اخیستل کیږي دی به فزیکی حضور لري او د شپږم څخه پورته د الکانو سره امتحانونه اخیستل کیږي خو انجنلو ته به ترکی ورکول کیږي د دې به پروموشن کیږي چې د دې د تعلیمي کال ځای نسی
خو یو شمیر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو په دې خبرو باور نه لري ځکه د دوی په خبره دوی د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم ورته څرګندونې کولې خو نجونې 15 کاله له تعلیمه بې برخې پاتې سوې ولس کلنه زهره چې د کابل ښار د درې مکرویانو سیمې اوسیدونکې او د الفتح علي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وایروس د خپرېدو لامل ونه سوکړای په سمه توګه درس ووایي او اوس د طالبانو پر اتاک سره لدریو میاستو را پدی خو لزدا کړو لری دی د دې خبره د طالبانو د پریکړه له خوانځیو د خزینه زده کوونکو به سواد فارغ ول دی
از نظر ما کې یو کار عقلانه نیسته
زمال انده دا عقلانه کار نه دی ځکه زموږ یو کال په کورونا کې ځای شو موږ باید زده کړې کړای وای چمتواله مو نیولای وای چې په پوهنتونونو کې مو د خپل خوخي وړ پوهنځي کې بریالي شوې وو خو چې روان کال نظام بدل شو او درې میاشتې خونځي او تاوله نړو کده انجونی هم فارغ شي به سواد به وي
بلخوا د بشري حقوقو فعال او د خوندي خونکې شبنم نورزی د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل چې د آزموینو اخیستل د زده کوونکو ترمنځ یو ډول سیالي ده او لمخې د هر زده کوونکو استعداد مشخصيږي د دې په خبره کې انجونی زده کوونکې له آزموینو پرته فارغيږي دا په دې معنی ده چې په پوهنتونونو کې به هم محصلان له آزموینو او د استعدادونو په نظر کې نیولو پرته جذب سي
زه خو دې ته حیران یم، هغه استاد چې یو کال پوره دی ډېر سلوي شاګردان وروز یا په پایله کې داسې فارغ سي شاګردان چې د استاد ته سی وی لا نه معلومات، چې کله د شاګردانو څخه امتحان اخلي نو دې سی وی معلومي چې ما چې دومره زحمت وباسي د شاګردانو سره هغه پایله اوس ما ته په لاس راځي چې ما څومره زحمت استلې دي او په پایله کې دغه څه ځنی فارغ سي چې دې ته سی وی لا معلومه نسی. نو دا خپل د استاد د مایسو کېدو لامل کېږي تر څنګه د شاګردانو دا مکتب صرف د تعلیم خاتمه نه ده، دا مکتب د کانکور لپاره امادګی ده. دی به شای طالبان دا اراده بلري چې ورسره بیا د کانکور امتحان به مستقیه.
که څه هم د طالبانو حکومت بل اخره لدریو میاستو ورسته په خوندزیو کې د انجونو زده کوونکو لپاره دا پریکړه وکړه، خو د دولتي په هانتونونو محصلین لا هم له ناڅرګند راتلونکو سره مخ دي. تالیر ویسکلان مسعود چې د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علوم مذاکريال دی، د طالبانو له حکومت غواړي چې زر تر زر د محصلینو د برخلیک په اړه هم پریکړه وکړي.
تا حال ما شاید از این نیستیم که
مقتدی شاهدان نه یو چې اوزای هم په هانتون خلاص شوی وي. د محصلینو موږ اندیښمن کړی یو او ټول په بی برخلیک حالت کې دي، ځکه دا ځای شوی وخت به نه جبرانېدونکی وي. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې زموږ د راتلونکي په اړه د هم پریکړه وکړي
تصمیم بگیرن.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ اړیکو او پوښتنو ته ځواب ونه وایه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ښوونیز او تحصیلي نظام په شدید د توګه اغیزمن سو، داسې چې لوم تر دولسمو ټولګیو زده کوونکي او د پوهنتونونو محصلین له دریو میاستو راپدې خوا په بشپړ ډول پر کورونو کېنول سوي دي.
بلخوا په کونړ او نورستان کې د منځنۍ او لیسې د دورې نجونې زده کوونکي وایي چې ښوونځي ته نه تاګي ډېرې ځوروي. دوی وایي که وضعیت په همدې ډول ډېر وخت دوام وکړي نو ممکن د دوی د تعلیم هیلې ترې پاتې شي.
په کونړ او نورستان کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو خزینه زده کوونکي وایي تعلیمي کال په ختمېدو دی، خو لا هم پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. د دوی په خبره چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم ښوونځیو ته په حجاب کې تللي او بیا به هم ځي، او دا موضوع باید د دوی مخې ته د پلمې په توګه خنډ ونه ګرځول شي. د کونړ مرکز اسدآباد کې د فاطمې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي امینه:
موږ مکتب ویلو ډېر خوشاله وم، نمرې مې هم اخیستې، پرده او حجاب کې بتللو. زمون کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه چې درسونه به ووایي او پوهنتون ته به کامیابه شو او ښه ژوند به ولرو. موږ ډېر زیات خفه یو چې ښوونځي زمونږ پر مخ تړل شوي او موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ښوونځیو ته لاړ شو. د اسلام مقدس دین په نارینه او ښځینه باندې یو شان علم فرض کړی دی. په څومره اسلامي هیوادونه چې دي هلته انجونې زده کړې کوي او هیڅ چای مخه نه ده نیولې.
ښوونځیو ته له تګه بې برخې شوي انجونې وایي د کورنیو نارینه زده کوونکي چې هر سهر خونځي او تزي او یا په کور کې کورنۍ دند زده کوي او یا لیکي، نو دوی د مایوسۍ احساس کوي او خپل راتلونکي تیر ورته ښکاری. د فاطمې لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکي ماریا:
اوس چې خونځي باندې شوی ډېر هیلې مات شوی دي، زړونه مات شوی دي. کتابونه چرګي ورو ډېر زیات خفه کیږي، ځکه چې زمونږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کیږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کیږو.
په نورستان کې هم جوني د خونځیو بندېدو خفه کړي. دوی وای ټول افغانستان او په ځانګړي ډول نورستان خزینه ډاکټرانو، خونکو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري، او دوی هم په همدې هیله درس ویلو چې د خپلو بې وسو او محروم خویندو خدمت وکړي. ایمان د مرکز پارو نړوند د پشکی لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي: په کونړ او نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په یخو سیمو کې به نجونې له ازموینې ورکولو پرته لوړو ټولګیو ته ځي او کال به نه ضایع کیږي، او هیله مند دي چې د ګرمو سیمو ښوونځي به ډېر ژر بیرته پرانیستل شي. په کونړ کې د پوهنې لپاره د طالبانو رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل:
نو امید ساتو چې دغه د انجونو مکتبونه هم خلاص شي، درسونه شروع شي، ځکه موږ ضرورت لرو د انجونو مکتبونه چلو، هغه لپاره موږ د خزینه استادانو ضرورت لرو. نو کوشش کوو دغه شان خزینه استادان متپیدا کو، دغه هم دغه مکتبونه نه پیدا کیږي.
د یادونه ورده چې لکومي ورځي طالبان د دوهم ځل لپاره قدرت ته رسیدلي، په ټول هیواد کې لشپګم ټولګیو د پورته خزینه خونځیو او د دولتي په هنتونونو دروازې د زده کوونکو محصلینو پر مخ تړلې. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو منځني خونځي او لیسې بیرته پرانیستي، خو په زیاتو ولایتونو کې لا هم د نجونو خونځي تړلې دي. طالبان هر وخت ژمنه کوي چې ډیر ژر به پاتې خونځي هم پرانیزي، خو لا هم هغه ورځ نه دراغلی چې لشپګم ټولګي د پورته ټولګیو خزینه زده کوونکي او د دولتي پوهنتونونو محصلین بیرته خپلو درسونو ته لاړ شي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوری ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای چې په موسکو کې د افغانستان په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. ټوماس ویسټ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د ملي امنیت د شورا لمرستیار الکساندر وینډیټیکټیکف سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې او پر دې هم غږېدلې چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټولو هغو امریکایي اتباعو ته چې غواړي له افغانستان ووځي او وتلو ته چمتو دي د ایستلو امکانات برابر کړي دي. دا خبره د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې دې غونډې ته به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 بجو جوړیږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشره د امبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جنبش د یو پخواني قومندان لانجمن قومندان نظام الدین قیصاري د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو مدیر مهدي محمودي ویلي قیصاري له غیر قانوني لارې ایران ته ننوتی او په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هویت د اسنادو په اړه چې هغه جعلي بلل شوي غیر قانوني اقدامات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسي لخوا د توغندي آزمخ غندلې او د کار خطرناکه او غیر مسؤلانه بلل لري. د توغندي پرون وازمول شو چې روسي ول کار لویدل سپوږمکې وچ ول او فضا کې ککړې اوریزه رامنځته کړي او جرمني په بي ساري توګه د کورونا وایروس له نوې پیښو سره مخامخ ده.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په موکړی سپورتي خبرونو ته
افغانستان نن د انډونیزیا سره د فوټبال دوستانه سیالي ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د ترکیه هیواد په انتالیا ښار کې ترسره کیږي. نوموړی وایي د دوستانه لوبي د چمتووالي لپاره افغان لوبډله ونې وړاندې دغه هیواد ته رسیدلې ده. ښاغلی ماشوف له انډونیزیا سره کیدونکې لوبه د کابل په وخت 6:30 بجې پیلېږي چې آریانا خصوصي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبروي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالي راتلونکي آسیا جام ته د لار موندلو په هدف تر سره کیږي. په کابل کې نن د سوکوهنی سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست رسنیز غړي مجيب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل له کلبونو څخه یو سلاتیا لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي قرزاده د معلوماتو له مخې د غلوبي د بدني روزنې ورزش ریاست د سوکوهنی په لوبځای کې د شپږ ورځو لپاره تر سره کیږي. نوموړی وایي د دې لوبو هدف د کابل غوره لوبډلې ته د ښو لوبغاړو انتخابول دي. دا سیالي هر کال په کابل کې د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست لخوا تر سره کیږي چې په پای کې شپږ ویش غوره لوبغاړي ترې انتخابیږي. او اردن د فوټبال له آسیایي فدراسیون څخه غوښتي چې د ایران د ښځینه لوبغاړو د ګل ساتونکو قضیه وڅېړي. د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون ویلي د آسیا فوټبال فدراسیون باید د ایران د ښځینه لوبغاړو د ګل ساتونکو د جنسیت په اړه پلټنې وکړي او پیلې شریکې کړي. د اردن د فوټبال فدراسیون مشر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي داسې ښکاري چې د ایران ښځینه لوبډلې ګل ساتونکو ناري نه دی، خو د ایران د ښځینه د فوټبال لوبډلې روزونکو مریم ایران دوست بیا دغه ادعا رد کړې دي. د ایران د ښځو د فوټبال لوبډلې د میزان په 15 منټه اردن سره لوبه له کوم ګول پرته مساوي پای ته ورسوله، خو د پینلاټي په شوتونو کې 4-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او آسیا جام لوبه ته چې په 2022 کال کې ترسره کیږي لاره پیدا کړه.
نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدر من دوستانو روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړل چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره پاغ باندې سي او وهي مې ما مهي ښځم وهي، ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبي ته غیرت سره باید دا دی یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه څومره سار سو واشد بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په میرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه هغه بیا راسي واخ بس ماشومانو مې خزم مې ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره پاغ باندې سي او وهي مې ما مهي خزم مهي، چې ډېر پورته په کار سي بیا مهي ډېر دا لکه اعصابي سي خراب وي بیا مهي نو وما سره نه پیسې شته ده. تاسې ما نه کته وه یا هغه غواړي رانه او قرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه باندې کې دی لاس مالې بار مالې غاصاب مخرب سوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وای د بیرون غم به کور ته یوسي د کور بچيري یوسي. کنارینه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو تاسو پکې سپوري وای ماشمان وې او دبوي نو خپل هم آرام مزله او خوښ نشي وسیدلې. د کابل اوسنکي جمال کته هم موټر چلوي دا چې د پخو په څیر ګټه نشي کولای، قصد په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې خپو یږي چې مناسب کار نه کوي خو بیا هم کور ته خلاص تندای نه دي.
طبيان په اصحاب خو بوج راولي او دغه سی به پیسګیم دا نو طبيان په اجتماع کې سړی فکر او چرت خرابيږي. طبيان کور ته زی خامخه په دې اغیزه کوي اس فکر او چرت دا کوي چې قوانین سم یا قرضدار سم دي پر زپروشو یا مثلا د ټنګ تیل ولا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخه دغه سی خشونت ته مخه کوي. هر انسان لمانه نیول تر نور پورې کنه نو دا خو فقر دغه سی غیزه کړی د پمنګمانه خو په دغه شرایطو کې خامخه لسړینه اشتباه کیږي لاش جکسو نه بالکل ولنه دا اصحاب نو خامخه خراب دي. طبيان لغه مونږ نه خپي مونږ لا غي خپي زتینو دغه سي او قتل خي دا پکور کې هم وای سي کار نهسته دا بار نهسته دا دغه سي پټه په ولار دا یو روپي کور ته نه راوړي تازه لکور نه پیسې وړي
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې رځي خدای سي خلق شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقوقو ته درناوی لري او د خپل ستونزو حل د نورو په زبرولو کې نه ویني جمشید یوسف زای چې پایت کې او بیا فیصد کم ترغلې دی د کورنۍ لمیر منو سره د خپل نرم چلند پاکل وای
وضعیت خراب شونه زه باید کور کې واشت را درولم چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري ځکه چې نو کنټرول اکثره ځینو کې شته دسی ولا بیکاری د اکثره به تاسو خلکو نش خپل د کور وسایل خرسي ظلم په دسی اندازې کې چې تاسو خپل دلی چاته خبر ډیر لرو موزیت دي زه به عدالت دا وایم چې انسان د سید غریبی ته غیرت سړی باید د دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دن که زه سمرو سار سو واشه د بی فائدې ده صحیح ده کومور د کوخور د اتک گاونډیان دی پر دی خلک نه دا د مخ ته ملاوی گیغان سره د خبره کی ترخه ډیر نورمال په خوشحالي ځکه هغه انسان وړي په بلک وضعیت کې نو کته چیرې ور سره نورمال در شاید هغه خوشاله سي خو دینه او سره ټول سره دی داول نه تر اوسه پوری په دې وضعیت کې پاتې ور وضعیت کې ډيري خزينه دي سي مونږ بوته او شاباسم باید ورکو وظیفه خود لاس ورکړي هغه تاسو ته معلومه جهان ته معلومه ده هغه کور سنبالي د کور چاري ور بسره نو باید یو شاباسه ورکړل شي نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسي خو سر دې نه کرپتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري خو سر په سیره ویل شي وطن دا به جوړي کی ورسته ان شاء الله ټول خلق وظیفه دې خو دي ما وزیر ټول سروې کړي دار سم چې کړي د ټول د نایمونو دی وخت کې یو بل مونږ و دا غو سره وطن جوړیږي ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکار شوی دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي ډیر خزو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کوي خو وسه پر مخ تړلې دي آیا دوی هم د ځینو نارینه او په چیر د خپل ستونزو غوسه تر نورو وسی درې دېرش کلنې ماری چې په خصوصي دفتر کې پخلی کوي اوس په کور ناسته ده نوموړې وایي چې میړې آیس کریم خرڅاوه دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري دواړه کور ته عاید نشي راوړی خو بیا هم یو بل نه ملامتوي خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي
میړه مې را سره ښه ده څه نه راته وایي نیسم راته نه وایي شکر ده تر اوسه بېخي را سره جنګ نه ده کړی او بله مغه ده غریبي ده غریبي بې وسیم داسې د آیس کریمان ګرځي یو شی هم نه کوي نور کار اوس کریمان هم نشته ده واخلاص اوس یې کرار کال کې ناست چای او ډوډۍ نور څه شی کله چای سي کله ډوډۍ سي دغه سره کو نور څه نه ویل
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي
وستاغه کله یو کله نه خدا کا
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب ډیر بیرون خرابي چې کور تر راسي به تاسو پکار کیږي
کار کیږي سو هغه ستړی خود پکار کیږي او کني نه سنوي
څه درته وایي چې پکار سي
ها کنځاره ته نه کوي نه سوال کراته وي سر ته وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړې خپل زړه تیری ځان باندې سنوي را
نستیب غریبی
وو ما خپل غریبی زړی نور سنوي
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په رښتینی باندې عملی شي نو خځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتای هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي لوی ګناه ده نو موري زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او خځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د خځو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي یعنی حقوق او واجب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر وسیږي او بدخلقی کوي دا بدخلقی اسلام نه مني بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیر ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکي او داسې برخورد وکي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده وعاشروهن بالمعروف الله وي معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو خځو سره وکوي او د الله امانت دي خځې په کورونو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ د الله امانت مه هغه کوئ مزایه کوي نو لمدې وجنه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له توتريخوالي نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي ک نارینه دا کار وکي ک خزینه وکي هغه د الله په نسبانه ملامت ده
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وای چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بې برخلیکه کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه بې دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بې برخلیکه دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او دو نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشل دین ارشادات دی ورته پام وکړي هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوست، نو میرمنو هم خپل دند له لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلې. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي. له خپل تجربه راتوایات چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان ځواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه بوي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغه سمراسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیر مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درن دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 11 40 شپږ سوه یو. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو، چې درون ملمه هم لرو، چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال، دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو. اصولي صاحب تاسو ته خراغلاست ویو، خپل پوښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی که د علمي نظره حقوق نظر را تعریف کړی نو خبروي.
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطې نظر او د علمي نقطې نظر څخه تعریف کو، چې د علمي نقطې نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز رایستل دي دغه شیانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعی څخه. که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخکېږي، چې دوی د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامېږي، نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و. او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه تعریف کړو، نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یو څیز رایستل دي د دوی شیانو د مجموعې څخه، چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کوم وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کور ودان اصولي صاحب، راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو، چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري که څنګه؟
نو اختیار چې ده محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نش کولای چې د سزله وغوړي هغه تر سره کړي، د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په پورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپا داد، همدا مذاهب تاکی، چه دی غوط خواه انسان نش کوله چه سر ووی انسان دی غوط خواه پخواده وی. زکه با کم سیمه که کم هواد که چه کم خلق و سیدی هغه دی همه قوانین و ارپادات و او دیمو و خپل مذهب تابیوی که چیر یو شخص دیگه خلوار لاشی اینو ها طول خلق بد پریوی، حتی دی قوانین پا اساس پانه جزا ورکول که چه پا دی اساس مدنی مسئولیت و جزایی مسئولیت و همدارنگ اخلاقی مسئولیت ورده متوجه که گی. نو اختیار شده محدودیت لری، انسان مکمل دول نش کولای چې دوی د هر څه تر سره کې زړی وغواړي.
البته دا به هم پوښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوي دي؟
ګورئ، که چیرته مو د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته، یا چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اصولنامه او نور قوانین، او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي، دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پیدا شوی ده، او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي. او همدارنګ د انتخاباتو برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کی او یا بل ترای وکړي په دې کې اختیار لري چې ترای ورکی په ترای کاروي کارا کاروي د خپل ځان انتخابوي بل ترای ورکوي د نو د افغانستان په اساسي قانون د بشر حقوق نړیوال اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوق په کنوانسیون کې شتون لري همدارنګه د تورت ډیر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري خو د افغانستان مدني قانون په 1492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې حق منابع دوی تشریکوي د حق منابع دوه برخو ته ویږي چې یو حقوقي تصرف ته او بلکې حادثه ده او د حقوقي تصرف ته خپل لسې وایي چې د انسان په اراده سره یا په اختیار سره رامنځته شوی ده خپل یو اختیار د حقوقي تصرف ته یعنی د انسان په اراده سره یو کار ترسره شوی وي هغه ته خپل حقوقي تصرف یا د انسان په اختیار یا په اراده سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي چې دلته خپل په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپل هم د اختیار په برخه کې حقوقي تصرف دی یادونه شوې ده.
کور ودان ارزو اسلام ته البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوی دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قران کریم کې د سورته یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید چې دوی ته به ګټه ورسی پدې کې الله جل جلاله د انتخاب حق برخه کې فرمایي چې تو یعنی انسان چې انتخاب لري انتخاب اول شي نو دا خلک چې دوی خپل انتخاب کړی دی امید چې دوی ته ګټه ورسوي او بل ځکه فرمایي چې ان لکم فيه لما تخيرون وی په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړي هغه تاسو ته ورسي یعنی تاسو چې هر څه غواړي دا یو انتخاب دی په دنیا کې چې تاسو هر شی ته انتخابوي نو هغه به تاسو ته ورسیږي همدارنګه په اسلامی شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیث او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق او برخه کې مختلف موضوعات شتون لري خو لکه مخکې مو یادونه وکړه په اسلامی شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرون کې دي چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه اخو ناوړي
اها مننه کوم اصول سب چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه مهم رڼا واچوله همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم مکلفیتونه ته چې حکومتونه اتمره مکلف دي چې خپل وګړو ته د انتخاب د حق په تضمینولو کې زمينه برابر کړي
حکومتونه ډیر مکلف نیت لري چې خپل خلکو ته خپل افراد ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمينه سازي وکي هلته خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغه ته دندې هغه ته ځایونه هغه ته کارونه پیدا کړي نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده نو انسان په خپل ژوند کې د مختلف و انتخابونو سره مخ کیږي لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي او د نور دندې په ټاکلو کې او همدارنګه د یو وظیفي پیدا کولو کې چې هغه خپل خلک دوی انتخابوي د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمينه مساعده کې چې خلک ناهیلي نه کی او خلکو ته
هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب کور ودان که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. خببي
زما پیغام دوستانو ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. دا ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخته راوړي دي او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې دغه خبره د بزن تحمیلوئ مه، پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خبرونه کې راسره وی کور ودان. درنو دوستانو، دا و د دې ونې د سیاسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې تاسو په زور کې زریږم، تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مالشه.